السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملی حمیر ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې به واورئ تیر ورځ د پیښور په غازی آباد چک پوسټ په پولیسو د وسلوال برید وروسته د صوبې پولیس مشرانو فیصله کړې چې په سیمه کې به پولیسو ته هر قسمه سهولتونه ورکوي او ترهګري بریدونو د مخنیوي په لړ کې به صلاحیت زیاتوي. و باورئ تیر ورځ پاکستان پیپلز ګوند په حیدرآباد کې په سند صوبه کې د ښاري نظام په اړه د منظور کړل شوي بل او راتلونکي انتخاباتو په لړ کې یوه جلسه کړې ده. په خبرونه کې پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو. هول د دې سات تازه خبرونه د انیسا اجمنو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سټی کی ملالا یوسفزی چې وسلوالو تیرونه په سواد کې په ډسو شو بلکړی د برتانیا ډاکټرانو ویلی ملالا ته د ښه علاج لپاره یو موقدا د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وسلوالو سره په پیل شوې پرونی جګړه کې ولس طالبان وجلی شوې دي او د امریکا د خارجه چارو وزیر د بن غازی په خلاف لپاره د امنیت د ناکامۍ تورونه منلې دي. او وستا خبرونو تفصیل ملالا یوسفزی چې وسلوالو تیرونه په سواد کې په ډزو ژوبل کړي د درملنې او د طالبانو لخوا د نورو بریدونو څخه د محفوظ ساتلو په غرض تیر ورځ برتانیې ته ورسول شو. د برتانیا ډاکټرانو ویلي دي ملالا یوسفزی ته د ښه درملنې لپاره یو موقعه ده. د کوین الیزابت روغتون یو مشر ویلي د ملالا درملنې او بیا خپل عادي ژوند ته راتلو کې میاشتې لګېدای شي. دغه ډاکټر دا هم ویلي د اسپیتال په جنگونو کې ژوبل شوو برتانوي سرتیرو ته درملنې ورکولو کې ډیره پراخه تجربه لري او دوی سره جدي طبي آلات هم شته. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی فیصله کړې چې د سیدو شریف د جینکو ډیگری کالج نوم به ملالا وي. د افغانستان د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسي پاسون جنګیالي وایي چې له وسلوالو سره پیل شوي پرونی جګړه یې تېر ماښام پای ته ورسېده او په نښته کې ولس طالبان وجلي او لس نور یې ژوندي نیولي دي. د شلګر د ولسي پاسون یو تن غړي حاجي هبت شاه وایي په وجلو شوو کسانو کې زیات پاکستانیان دي.
سهار چې کوم جنگ د پاسونو د طالبانو په مابین شروع شوی و د مکان په کلي کې طالبان ډېر سخت معاشره کړي و. مازدیګر جنګ پای ته ورسېد. په نتیجه کې اولس مړې طالبان اوس هم جنګ په ډګر کې پراته دي او مړې اولس بچي کړي په اولسو کې اکثریت یې پنجابي ملیشي دي او کمې داخلي غلامان دي او لسونه پورې ژوندي نیول شوي دي. بلې ښځې په کالو کې دوه زنانه کې جامې اغوستې دي.
بلخوا بیا د طالبانو ویان سبی الله مجاهد وای په دغه نخته کې ملګرو نه بهرنی او کورنی سرتیری وجلی او ګڼ شمیر نور یې ټپی کړی دي. سبی الله مجاهد وای په دغه جګړه کې د دوی هم درې طالبان وجل شوی دي. د سیمایسي اقتصادي همکاري یا ECO سازمان د غړو هوادونو د مشرانو دولسمه غونډه نن د آذربایجان په ښار باکو کې کیږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم د غونډې کې د ګډون لپاره تللی دی. ولسمشر حامد کرزي په سیمه کې د ترهګرۍ ګواښونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل د ECO سازمان غړي هوادونه له ګډو جدي ستونزو او ګواښونو سره مخامخ دي. په ملالا یوسفزی د برید غم لړلې پیښه د زرګونو پیښو یوه بېلګه ده چې دا ښکار کوي ایسوک نشي کولی د ترهګرۍ نه بچ پاتې شي. بلخوا د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه ولسمشر آصف علي زرداري هم د غونډه کې د ګډون لپاره رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند مشر میټ رومني به نن په دویمه مخامخ باس کې له یو بل سره وګوري. دا باس چې د امریکا په وخت نن ماښام به وي په داسې حال کې کیږي چې د نومبر په شپږمه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې درې اونۍ پاتې دي. ولسمشر اوباما او میټ رومني به د نوي دقیقو لپاره د نیویارک په هوفسټا یونیورسټي کې د خلکو د پوښتنو ځواب ورکوي. پوښتنې به چې د غونډې د کوربه لخوا انتخابیږي د کورنو او نړیوالو پالیسیو په اړه به وي. تمه کیږي چې په میلیونو خلک به د ټلویزیون په ذریعه دا بحث وکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ آخري باس به د روانې میاشتې په 28مه نیټه وي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د امنیت د ناکامۍ هغه تورونه منلي دي چې له بجې یې تېره میاشت په بنغازي کې د امریکا په ډیپلوماتیکي مشن برید وشو او د لیبیا لپاره د امریکا د سفیر په ګډون پکې څلور تنه ووجل شو. سی این این سره په یو مرکه کې هیلری کلینټن ویلي په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا کارکوونکو ته سکیورټي ورکول د هغې ذمهواري ده. نوموړي ویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما او مرستیال ولسمشر جو بایډن د بنغازي د سفارتخانې د امنیت په اړه فیصلو کولو کې شامل نه وو. د هیلری کلینټن لخوا د څرګندونې د ګل پرز له دې وړاندې مخې ته راغلي چې تمه ده د ولسمشر اوباما او میټرومني ترمنځ به د باس په وخت د اوباما نه د بنغازي د پیښې په اړه پوښتنې وشي. رومني ویلي چې د بنغازي برید د اوباما د بهرنۍ پالیسي کمزوري ښیي او اوباما د ادارې چارواکي یې په ناسم ډول د دې برید په اړه د معلوماتو په ورکولو تورن کړی دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلی برتانیا د تهران پر اټمی پروګرام د بندیزونو نلارې په ایران کې د رژیم د بدلولو هڅه نه کوي. ویلیام هګ د آزاد اروپا ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دا د ایران په خلکو پورې دا چې خپل هواد کې مشرتابه بدل کړي.
Our objective and our policies towards Iran is not
د ایران پړه زمون اهداف او پالیسیانی د غلطه د رژیم د بدلولو په مقصد نه دی. مونږ به هغه ارسته چې هیلمندیو پراتونکو کې د یوې دیموکراتي پروسه لاري د ایران خلک پړه پریکړه وکړي درناوی ولرو، خو زمون هدف د ایران د اټمی پروګرام د مسلې حل کول دي. کوم د اټمی مسله حل کړو نو بندیزونه او په ایران باندې مغربي نړۍ د فشارونه نه وي. دا په ځانګړي توګه د اټمی پروګرام پړه ده.
بلخوا امریکا پر ایران د اروپای ټولنې لخوا د نوو بندیزونو هرکلی کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی ویل د اټومي پروګرام په خاطر چې مغربي هیوادونه شکل لري دا پروګرام د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی. د ایران بیلول د امریکا په لومړیتوبونو کې دی، خو ایران بیا وایي دا غي اټومي پروګرام د پر امنه مقاصد لپاره دی. په امریکا د 2001 کال د 11 ستمبر د نیویارک بریدونو د 500 مشکوکو مجرمانو اوریدنه پرون د ګوانتنامو زندان په پوځي عدالت کې پیل شوه. په دغه 500 کسانو کې د 11 ستمبر د بریدونو منصوبه جوړونکي خالد شیخ محمد چې د مخکې نه د خپل جرم اعتراف کړي هم شامل دي. ټاکلې شوې ده چې دا اوریدنه به د روانې میاشتې تر 19 پورې دوام وکړي. تمه ده چې د امریکا پوځي عدالت به دا مقدمه راتلونکي کال وسړي. خو د امریکا د مدنو آزاد ټولنو پر دې اوریدنې نیوکه کړي چې دا غیر دلانا دا د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په خبرونه کې به واورې د پیښور په غازی آباد چیک پوسټ د وسلوال برید وروسته د پښتونخوا د پولیسو مشرانو فیصله کړې چې په متنوع او خواوشا سیمه کې پولیسو ته به هر قسمه وسله او سهولتونه ورکوي. په ملالی یوسفزی وسلوال برید خلاف په ملک کې مظاهرو ته په کتلو سره کارپوهان په دې نظر دي چې پاکستانی ټولنه په دوه برخو کې تقسیم شوې ده.
او هغه کرخ دا ده چې یو غاړې ته د تهذیب مفکوره ولاړه ده، او بلې غاړې ته د تنګ فکرۍ، تنګ نظرۍ، د انتهاګر، د اورپکۍ مفکوره ولاړه ده.
د باجوړ ایجنسی په شین کې الیزه سیمه کې ولس په اوبه ترلاسه کولو کې څه ستونزې لري؟ په خیبر ایجنسی کې میشت عیسائی مذهب خلکو ته کورونه د خالی کولو ویل شوی دی. یو کس وایي
مونږ پرون ایستلې یو، زمونږ څه قصور ده، زمونږ ته وایي چې ستاسو څه قصور ده. زمونږ زنانه ماشومان دومره زیات تکلیف خپري چې نشته، زمونږ ای چرته هم ځای نشته.
خبرونه کې پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تیر ورځ د غازی آباد د پیښې وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر آی جی پی په مشرۍ کې لوړ پوړو پولیس چارواکو فیصله کړې ده چې په متنوع او خواوشا سیمو کې به پولیسو ته هر قسمه وسله ورکوي او د پولیسو د معلوماتو نظام به نور هم فعال کول شي. نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس په رپورټ کې.
په غازی آباد چیک پوسټ د وسلوالو په برید کې د پیښور د کلیوالو علاقو د ایس پی خورشید په شمول د وو پولیس اهلکارانو د وژنې وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو د آی جی پی په مشرۍ کې لوړ پوړو پولیس چارواکو پریکړه کړې ده چې په متنوع او شاوخوا سیمو کې به پولیسو ته هر قسمه وسله ورکوي او د پولیسو د اطلاعاتو نظام به نور هم فعال کولی شي او د ترګرو د عملیاتو د ناکامه کولو لپاره به پولیس په وخت باندې ګامونه پورته کوي. د پولیسو د لوړپوړو چارواکو د دې فیصلو په اړه په پیښور کې د پولیسو د مرکزی دفتر نه د خبرې شوې یوې خبرپاڼې تر مخه د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر محمد اکبر خان هوتی په مشرۍ کې یو غونډه ترسره شوه چې پکې ایډیشنل آی جی پی هډ کوارټرز خالد مسعود، ایډیشنل آی جی پی انویسټیګیشن لیاقت علی خان، ایڈیشنل آئی جی پی اسپیشل برانچ اختر علی شاہ او نورو لوړپوړو پولیس چارواکو ګډون وکړو. په دې غونډه کې د پښتونخوا د پولیسو مشر آئی جی پی محمد اکبر خان هوتی وویل چې د متنو په حدودو کې د پولیسو د صلاحیت زیاتولو لپاره به پولیسو ته هر قسمه وسله ورکولی شي. آئی جی پی محمد اکبر خان هوتی پولیسو ته په دې مهال امر ورکړو چې خپل اطلاعاتي او معلوماتي نظام دی موثر او فعال کړي او په امنیتی پلان کې چې کوم کمی دی هغه دی لری کړی شي. آی جی پی محمد اکبر خان هوتی په دې مهال وویل چې د پولیسو لخوا په خپلو پرایزو کې غفلت به چرې هم نشي برداشت کولی. آی جی پی محمد اکبر خان هوتی پولیسو ته د دې غونډې وروستو هدایت ورکړی دی چې د ترګرو د عملیاتو ترسره کولو نه وړاندې دي پولیس د هغې د عملیاتو د ناکامه کولو لپاره ممکنه ګامونه پورته کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور او دې سره پرتو کلیوالو سیمو کې په پولیسو په تیرو وختونو کې ترهګر بریدونه شوي دي او اکثره په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو وړاندې وروسته په دا شان حملو کې زیاتوالی راغلی دی. دا چې آیا د ترهګریزې جګړه کې د خیبر پښتونخوا پولیس تربیت او جدید وسله لري او کنه، په دې اړه نور تفصیل د فرخنده وزیر نورو.
په پېښور او خوشا سیمو کې د 1300 کلونو راهیسې د پولیسو خلاف بمی بریدونه زیات شوي دي. د پولیسو درې د ډي آی جی، د رینګ افسران، ایس پیز او ګڼ شمېر ډي ایس پیز د وسلوالو لخوا په ډزو وشتل شوي دي او یا هم پرې بمی چاودنې شوي دي. د پېښور په خوشا سیمو، متنو، بډبیره، داشان، د خیبر په باړه سیمه کې هم په پولیسو د وسلوالو لخوا ځانمرګي بریدونه ترسره شوي دي او په دې کې په تازه پېښه کې د تیر اتوار او ګل په منځنۍ شپه په متنو کې په پولیسو وسلوال برید وشو چې پکې ایس پی خورشید خان سره د نورو پولیسو ووجل شو. په خیبر پښتونخوا او پېښور کې د ترهګرۍ په روان جنگ کې پولیس ځواک د وسلوالو خلاف تر ټولو زیات په نښه شوی دی. د پېښور د پولیسو پخوانی مشر ملک نبی دوایی د پولیسو بنیادی کار د جرمونو مخنیوي کول دي.
نو دی وخت دا روسته شپګته کارله خو پولیس باندې به انتها پرشر دی هر طرف نه. پولیس چې کوم بنیادی کار دی هغه دی کرائم او آرم اور سچویشن کنٹرول کول. دا ٹیررزم چې دی دا یو داسې شی دی چې دی مختلف ممالک سلطان عموماً تیار نه وي. نو هغه بیا پولیس باندې ټول بوج راشي ته دی او که حالات هغې نه موجي بیا آرمی پکې انوالو شي. او بیسیکلی آرمی دپاره ډېره ګرانه وي خاریو کې د ټیررزم کنټرول او ټوله ذمہواری راشي په پولیس باندې. نو پولیس چې دی هغه کرائم
کله چې هم په خیبر ایجنسی او یا نورو قبایلي سیمو کې د وسوالو خلاف پوځي اپریشنونه پیل شوي نو اکثره د هغې په رد عمل کې په پولیسو زیاتره بریدونه ترسره شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په پېښور کې په پولیسو داسې حملې اکثره په وزیرستان او یا نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د ممکنه پوځي عملیاتو د خبرو وروستو زیاتېږي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي
ډېر مخکې په درک شو د دې اوس چې کوم دینو په دیزي کې دا خبرو شو او د دینو زیات په مطلب د نورو خبرو امکانات دي. دا یو غټه وجه دا هم ده چې دلته پرزیدنت او زمونږ چې کوم دینو آرمی چیف او د خپل کې چې کوم ملاقات کړي هغه نم د اشاره ملایويږي چې د شتګردو خلاف به یو کاروایی کیږي. هغه ریاکشن هم ده او د دې وخت سره چې کوم دینو دشتګر خپل قوت د مظاهره لپاره اوم چې کوم دی دا کار کوي چې په پېښور پرشر واچي چې په وزیرستان یا په دې ځایونو کې چې کوم دی نو دا کاروي ونشي.
ملک نوید دا هم وايي په موجوده حالاتو کې د خیبر پښتونخوا پولیس پوره سہولتونه او جدید وسله نه لري چې له عملی د ترهګرۍ خلاف د پېښو مخنیوي وکړي او بیا د وسوالو لپاره پولیس یو آسان هدف هم دی چې په دې تیرو وختونو کې تر ټولو زیات په نښه شوي دي او باید حکومت او پوست عملیاتو د پهلولو وړاندې او وروستو د وسوالو د تګ راتګ مخه ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
په ملالې یوسف زئی باندې د طالبانو لخوا د برید خلاف نه یوازې په پښتون میشتو سیمو کې بلکې د پاکستان په ګډ ګډ کې مظاهرې وشوې. خو کارپوه خادم حسین وایي چې د ملالې پیښې پاکستانی ټولنه په دوه برخو کې سره تقسیم کړه، یعنی روشن فکر او تنگ نظره. نو اوس کتل دا دی چې د امن، جمهوري اقدارو او بشر دوستۍ ملاتړ کوونکي زیاتېږي او که د ترهګرۍ سخت دریځې او تنگ نظرې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت لخوا ملالې یوسف زئی برتانیې ته د علاج لپاره وړل شوې ده. نور تفصیل له اسرار عالم مومن.
په 9 اکتوبر د سواد په منګور کې د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې 14 کلنې ملاله یوسف زئی باندې د طالبانو لخوا د برید خلاف نه یوازې په پښتون میشتو سیمو کې بلکې د پاکستان په ګډ ګډ کې مظاهرې وشوې او اوس هم په میډیا او ټولنیزو ویبپاڼو خلک د سخت دریځۍ خلاف د خپلې غوسې اظهار کوي. په اسلام آباد کې کارپو خادم حسین د اولس دغه رویه یو مثبت بدلون ګڼي او وایي چې له دې سره به ډېرې مسلې حل شي.
زما خیال دادی چې د ملاله واقع سره د پاکستان په ټول سماج کې او په ریاستي تړون کې یو لکیر راخ کې شو، یو کرخ راخ کې شو. او هغه کرخه دا ده چې یو غاړه ته د تهذیب مفکوره ولاړه ده او بل غاړه ته د ابسکورنتیزم یا د تنگ فکرای تنگ نظرای د انتهاګر د اورپکای مفکوره ولاړه ده. زما خیال دا دی چې په سماج کې دننه یو ډیر واضح عمل مخې ته د بوتلو دپاره یو لاره اواره کا. ملالی دغه ماشومی د خپل یونټ ویدو سره چې کوم عمل وکړه هغه داو چې کتا سو خیل کوي نو مین سټریم پنجاب چې کوم مونږه ورته شپږ کلاس ایجوکیټډ مثال مفتا خلک پنجاب کې هغه په دې خبرو ډیر زیات مازه نه خلاصېده او د هغه د وجه نه به د مفکوري د تبدیلۍ څه امکان نه پیدا کېده. اوس داسې ښکاري چې کله موږ سوشل میډیا ګورو یا خلکو سره خبره کوو نو داسې ښکاري چې دغه مین سټریم پنجاب د مفکوري د تبدیلۍ لپاره لارې ګوتی آزادې شوې دي او هغه دغه کرخه چې کوم ملالی په خپل وینه راخ کا
خو په پېښور کې د ایریا سټډي سنټر مشر پروفیسر فخرل اسلام وایي چې په یو تن د حمله خلاف راپورته شوی پاڅون د سغدریزۍ او ترګرۍ مسله نشي حل کولی، بلکې د دې لپاره ضروری ده چې پاکستان او نور ګاونډي هیوادونه یې له یو بل سره کښېني او یو متفقه حل راوباسي.
پاکستان د مسلې حل دا نه دی چې د یو کس دپاره یا دوه کسو دپاره خلک لو، چې د پاکستان د مسلې حل دا دی چې مونږ ټول قوتونه یو بل برداشت کړو، د یو بل سره کښېنو، خبرو اترې ته د سولې طرف ته لاړ شو او د یو بل موقف ته د اورېدو په ځان کې توان پیدا کړو. انشاءالله زمونږ ملک اصل مونږ به د بار نه څوک نه راځي، بلکې د دې ځای د خپل خلک به کښېني او په خپلو کې به د سولې او د تفاهم خبرې کوي، اله به زموږ مسله حل کېږي. داسې په یوه واقع باندې یا په دوو واقعاتو باندې یا په یو لانګ مارچ باندې زموږ دا مسله نه حل کېږي. دا ډېره اوږده مسله ده، دې کې افغانستان هم شامل دی، د افغانستان اولس دپاره هم دغه یو حل دی.
ډاکټر خادم حسین وایي په ملالا یوسفزۍ د برید وروستو راپورته شوی بدلون به هله برقرار پاتې شي کچره د بشر دوستۍ لپاره روانې هلې ځلې د نفرت او تعصب په هلو ځلو هاوی پاتې شي.
دا منحصره ده په دې خبره چې کوم جمهوري سیاسي ګوندونه دي، د سیول سوسایټي تنظیمونه دي، د دې وطن دانشوران دي، که هغوی د خپلو لیکونو او د خپلو ویناګانو او د خپل عمل په ذریعه همدغه مفکوره په مخ کې بوتله، کومه چې ما تاسو ته سکو د تهذیب مفکوره، د روشن فکرۍ مفکوره، دغه به په دې پوره انحصار لري چې سماجي ګوندونه، سیاسي ګوندونه او د دې وطن دانشوران دغه مفکورې نه څنګه یو داسې ناره جوړ کړي یا یو داسې بیس جوړ کړي، یو داسې بنیاد جوړ کړي چې هغه بنیاد بیا انتهاګر فکر نړولی نشي.
خادم حسین وایي چې د ملالی پیښې پاکستانی ټولنه په دوه برخو کې سره تقسیم کړه، یعنی روشن فکره او تنگ نظره. نو اوس کاته دې تری چې د امن، جمهوري اقدارو او بشر دوستۍ ملاتړ کوونکي زیاتېږي او که د ترګرۍ، سخت دریځۍ او تنگ نظرۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان پیپلز ګوند د ګل په ورځ د سین صوبې په حیدرآباد ښار کې په سین صوبه کې د ښاري نظام په اړه د منصور کړی شوی بل په حق کې او را روانو ټاکنو ته د تیارۍ په لړ کې جلسه کړې ده. تفصیل له کراچۍ نه د ظفر کریمی په رپورټ کې.
جلسې ته د پیپلز ګوند رهنما او پخوانی ډومبی وزیر سید یوسف رضا ګیلانی وینا وکړه او وی ویل چې په سین صوبه کې د نوي بلدیتي نظام د راوړلو مقصد هیڅ کله دا نه دی چې په دې توګه دې د سین صوبه وویشل شي. هغه زیاته کړه پیپلز پارټۍ د سین صوبې د تقسیم په ضد ده او سندي ملت پاله ډلو ته پکار دي که هغوی په دې اړه کوم شکونه لري باید د جمهوري لارې یې مخې ته راوړي. دیوای ز ملت پال غوندونو توایم چې تاسو د اسمبلی لاره د خپل आवाज او چتولو کوشش وکړی، تاسو د ګولۍ او زور لاره د خلکو رائے یې نشي بدلولې. جمهوریت کې دا حق هیڅ چاته نشته چې څوک دې د ټوپک د شپېلې په زور په خلکو خپل رائے مسلط کړي. نو موړی ویل چې کله هغه وزیر اعظم وو نو په دې خبره ولاړ وو چې ولسمشرته استثناء حاصل ده او نن عدالت هم دا ومنله چې صدر ته دغه حق حاصل دی. د هغه په خبره قرباني ورکړه خو ادارې یې خوندي وساتلې، نو ځکه د هغه قرباني بیکاره لا نړه. جلسې ته د سین صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه هم وینا وکړه او وی ویل چې په سین صوبه کې د نوي بلدیتي نظام په اړه منظور شوی قرارداد کې د سین د تقسیم په اړه هیڅ خبره نشته.
عوام کی طاقت صحیح بے نظیر
دی وای په سند صوبه کې د ولس ځواک تل د ذوالفقار علي بټو او بېنظیر بټو په مرسته کې استعمال شوی دی او دا سلسله به جاری وي. موږ د سند صوبې تقسیم نه غواړو. ملت پال ډلو ته د تخت لاهور څخه اشاره ملاویږي. جلسې ته د سند صوبایي اسمبلی سپیکر نثار ګړو هم وینا وکړه او وی ویل چې په دې وروستیو کې په سند صوبه کې د پیپلز ګوند د مشرانو په کورونو د حملو هڅې شوې دي. د هغه په خبره د یاد ګوند مشران له دغې حملو څخه هیڅ ویره نه لري. د نوموړي په وینا د دې نه مخکې هم په سیاست کې دوی د سرونو قربانۍ ورکړي دي او په راتلونکي کې به هم په وخت ضرورت کې له دغې ډول قربانیو څخه ډډه ونه کړي. بلې خواته سندی قام پرست ګوندونو د ګل په ورځ د سند په ټولو صوبه کې تور ورځ ونمانځله. د سندی ملت پاله ګوندونو ګډ اتحاد سند بچاو کمیټې لخوا د سند صوبې په مختلفو ښارونو کې مظاهرې وشوې. مظاهرینو د حکومت په ضد نارې لګولې او نوې بلدیتي ارډیننس یې د سند صوبې د تقسیم سازش بللو. د یادونې وړ ده چې په سند صوبه کې د نوي بلدیتي نظام په اړه د بل د منظورولو وروسته په سند صوبه کې ځینو سیاسي مذهبي او ملت پاله ګوندونو دغه نظام په سختو ټکو کې غندلی دی او دا یې د یادې صوبې د تقسیم سازش بللی دی. عوامي نېشنل ګوند چې د تیرو څو کلونو راهیسې د پیپلز ګوند سره په مرکز او سند صوبه کې اتحادي دی د یاد بل په سر د سند له حکومته بیل شوی دی. د دې ترڅنګ سندي ملت پاله ګوندونو د دغه بل په ضد احتیاجي تحریکونه شروع کړی دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس لرو د افغانستان په اړه یو رپورت. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسی پاسون جنګیالي وای چې پرون سهار یې له وسلوالو سره جګړه پیل شوه چې تر تیر ماښام پورې وغځېده. دوی وایي په نښته کې اوولس تنه وسلوال طالبان وژلي دي او لس نور یې ژوندي نیولي. د مشال ریډیو همکار سید شاه سکیم د سیمې نه په دې اړه نور حال راکوي.
په اندړو کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسي پاسون جنګیالي وایي چې له وسلوالو سره پیل شوې پرونۍ جګړه یې تیر ماښام پای ته ورسېده. پاسون کوونکیو وړمه شپه د شلګر په څو کلیو کې د طالبانو پر ضد چاڼیز عملیات پیل کړي وو چې وروسته بیا پرون سهار د دواړو غاړو ترمنځ په محکم کلي کې جګړه پیل شوه او کرۍ ورځ یو د بل په ویشتو تېره کړه. پاسون کوونکي وایي په دغه جګړه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وراړولې ده چې اوس لا هم د طالبانو له ډلې د اوولس تنو جسدونه د جګړې په میدان کې پراته دي. دوی وایي په دې سربیره ملس تنه وسلوال طالبان ژوندي نیولې دي چې پکې د وزیرستان وزیر او د پنجاب پنجابیان هم شامل دي. د شلګر د ولسي پاسون یو تن غړی حاجي هیبت شاه وایي چې په وژلو شویو کسانو کې هم زیات پاکستانیان دي. دوی وایي دوه تنه وسلوالو د ښځو جامع اغوستې وې او هڅه یې کوله چې له محاصره شوي کلي څخه ووځي خو پاسون کوونکو پیژندلې او نیولې یې دي. حجی هیبت شاه وایي په دغه جګړه کې تر پایه پورې د دوی جنګیالیو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. خو بله خوا بیا طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دغه نښته کې ملګرو نه تنه بهرني او کورنۍ سرتیري وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. مجاهد وایي په دغه جګړه کې د دوی له لورې هم درې تنه طالبان وژل شوي دي. تر دې وړاندې هم په شلګر کې د پاسون کوونکو او طالبانو ترمنځ جګړې شوي وې خو دا لومړنۍ جګړه وه چې بشپړه ورځ دوام وکړ. وسلوال طالبان پاسون کوونکي د بهرنیانو او دولت ملګري بولي خو پاسون کوونکي بیا وایي چې که افغان دولت او په ځانګړې توګه د غزنی چارواکي د لارې خنډ شوي نه وای نو اوس به یې ډېرې ولسوالۍ له وسلوالو څخه پاکې کړې وای.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
د باجوړ ایجنسی په شین کې الیزه سیمه کې ولس وای د سکلو د اوبو مسله ورته ورپېښه ده. د دوی په خبره زنانې ډیر د لرو پرتو سیمو نه اوبه راوړي ځکه چې نیستې اوبه نشته. د اوبو د نشوالي په لړ کې د سیمې د ولس د ستونزو په هکله د مشال ریډیو خبریال نه معلومات اورو.
د باجوړ ایجنسی د تحصیل الیزه په سیمه شینکی کې د ځای ولس په وینا هغوی ته د سکلو د اوبو ډیر زیات مشکلات ورپېښ دي. دغه ولس وای د هغوی په سیمه کې اوبه د ځمکه په ډیر جوړوالي کې شته دي خو خپل یې وس نه کیږي چې جوړ کویان جوړ کړي او حکومت داسې منصوبې نه دي جوړې کړي چې د هغوی د سکلو د اوبو ستونزه پرې هواره شي. کشمیر خان کاکا د دغه سیمه اوسیدونکو دی او مشال ریډیو ته وویل یوې مشرې زنانه وویل سهار د سکولونو پر ځای ماشومان جنکۍ د اوبو د راوړلو لپاره ورولېږي، ځکه چې چیرته اوبه شته دی نو هغه ځای د کلي ډېر لرې دی.
دغه خو دا مشکل یا چې دا فرض کویان دي کنه چې هغه یو شی زما فکر یا فکر نه او هغه کله فکر وونه ګرندا کی او کله وښ پنځه سو روپۍ راکړي وبو کو بو بدل کو بس کله من دې ته سره وو کله کله ډاک نه دغه زما د بو مش دغه له مشکلات مزل نو دا مزل چې ټول ته دغه حکیم دوی چې یاره دغه کورو د لاندې دغه کورو نه راوړو کله خطه پسی راشو.
نور بادشاه هم د شینکی کلی اوسیدونکو دی او وی ویل چې که حکومت وغواړي نو ټیوبل هم جوړولی شي او په لری غرونو کې د سترو چینو نه د پایپونو په واسطه د هغوی د اوبو ستونزه هم هوارولی شي.
د کاروندې خو باراني دي او د اوبو غټ مشکلات دی. حکومت خو په څه پاملرنه نه ده کړې. نو اوبه خو کمې نږدې دي نو هغه ډېرې زیاتې کمې دي. هغې لکه زموږ ګزاره نه کېږي او د لرې کو ټوبیلونه دي ډېرې دي خو هغه ډېرې لرې دي. کلیوال روزګار دی ډېړې نه کوي دغه کوي لکه اوبه خو داسې نشته چې ذمېداري وکړي دغه وکړي. شینکي کو خو داسې اوبه نشته کنه کیله مځمکه ده خوړونو کې اوبه لرې دي د غرونو شتې دي پیپ کې راتلی شي لکه خو چې حکومت راولي.
له دې وروسته مو د باجوړ ایجنسۍ د سرکاري محکمای پبلک هیلت چې د اسکل د اوبو لپاره جوړه اداره ده د مشر طارق عالم سره خبرې وکړې نو هغه وویل
نو
طارق عالم په وینا ځای ولس کولی شي چې د هغوی سره تماس ونیسي او یو درخواست ورته ورکړي. ممکنه به وي چې په روانو پلانونو کې په دغه ځای کې د سکلو د اوبو د ستونزې د هواري پلان هم منظور شي.
د دې خبرونه په نیمایي برخه کې پروګرام د ځوانانو غږ لرو، تاسو پکې برخه اخیستل مه هیروئ. په خیبر قبایلی سیمه کې میشتي سایي مذهب خلکو ته ویل شوي دي چې په پازي چاونه کې د خپل کورونه خالی کړي او دغه سیمه دې پرېږدي، خو دغه عیسایي مذهب خلک وایي چې دوی د ملک په نورو برخو کې کورونه او سرپناه نه لري او اوس ته یو شمېر ستونزو او اندېښنو سره مخامخ دي. په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال دغه رپورټ اورو.
په قبایلی سیمه خیبر ایجنسۍ کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې میشت ځینې عیسایي مذهبه کورنیو ته د اف سي چارواکو لخوا ویل شوي دي چې دغه سیمه دې پرېږدي او په لواړګي پوځي چونۍ کې دې خپل کورونه خالی کړي، خو دغه عیسایي مذهبه خلک وایي چې دوی د تیرو سلو کالو راهیسې دلته اوسیږي او حکومت د پنجاب نه د خدمت او صفایي د کارونو دپاره راوستلي وو او اوس د ملک په نورو برخو کې زایونه او کورونه نه لري. په دې حکله باندې په دې سیمه کې میشت یو عیسایي مذهب تن سلطان فنیاس مشال ریډیو ته وایي
اوس نه مونږ په دغه چونه کې چې وخت تیرولی شو او نه مونږ پنجاب کې تیرول شو، آخر مونږ به چرته ځو؟ جی مونږ دا کیم نه رستلی یو، پشاور گیڑ نه بار رستلی یو، مونږ شپه بار تیر کړی دی او مونږ بے اسرال ته پراتو. مونږ داسې غواړو چې مونږ له خپل حقوق راکړی شي، مونږ له د ځای راکړی شي، مونږ له متبادل ځای دی مونږ له راکړی شي، مونږ هغه ځای کې خپل ټکانه وکړو چې مونږ پکې اوسیږو.
او په دې سیمه کې میشت یو بل عیسایي مذهب تن اصرار مسیح خپل ستونزه صدا سي بیانوي.
نو مونږ پرون استلیو زمونږ څه قصور ده، زمونږ ته وایي چې ستاسو څه قصور ده، زمونږ زنانه ماشومان دومره زیات تکلیف خپه دي چې مونږ نشو بیان کولی. ټوله شپه مونږه چرواسګۍ کې تیر کړی دی او نشته زمونږ ای چرتم ځای نشته، ځکه چې مونږ 1914 نه دلته راغلی یو. زمونږ
په خیبر سیمه کې میشت د عیسایي مذهب خلکو د دغه سیمې نه د وستو د ستونزې په حق لمو چې کله په لواړ کې پوځي چاونۍ کې د اف سي یو لوړ پوړي چارواکي سره رابطه وکړه نو دوی خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط وویل چې په دې سیمه کې مونږ یوازې هغو کورنیو ته د وتلو امر ورکړی دی چې دلته سرکاري نوکری نه لري او چې کوم خلک یې په سرکار کې نوکری لري هغه نو باسو. خو بیا دغه عیسایي مذهب خلک زیاتوي چې چارواکي دی دوی ته پام وکړي او په دې سیمه کې دی ورته د اوسېدو لپاره کوم متبادل بندوبست وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د ماسپخین یوه نیمه بجه کې دونکو د لنډ خبرونه دانی ساجمل نور.
یوسفزی چې وسلوالو تیرونې په سوات کې په ډز او شوبل کړي د برتانیا ډاکټرانو ویلي ملاله ته د ښه علاج لپاره یو ښه موقعه ده. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وسلوالو سره پیل شوې پرونی جګړه کې ولس طالبان وژل شوي دي. د پاکستان، افغانستان، ایران او ترکی مشران باندې په آذربایجان کې د اقتصادي همکارۍ د تنظیم د غونډې د پرانستې په دستور کې ګډون کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند مشر میټ رومنی باندې نن خپل دویم بحث وکړي. د امریکا د خارجه چارو وزیر د بن غازی پیښې لپاره د امنیت د ناکامۍ تورونه منلي دي او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي برتانیا د تهران په اټومي پروګرام د بندیزونو له لارې په ایران کې د رژیم د بدلولو هڅه نه کوي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
اسپیشلی د جینکی کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومند سره نیخ بنیخه
د نه یا سیشن به پورس پور په یوونی مبجا
اردن کو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني. نن څنګه تاسو ته معلومه ده چې اردن کو افغان کډوال چې په خپل هیواد کې د جنگل کبله شاوخوا د دیش کلون رئیس د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ جون کوي. همدارز نن موږ د ځوانانو غږ پروګرام په کوټه کې د افغان ځوانانو ستونزو ته ځانګړې کړې. په دې پروګرام کې موږ سره ملمره په کوټه کې د افغان زده کوونکو د سازمان مشر ظاهر پښتون، همدارز موږ په کوټه کې د افغان کونسل جنرال غلام محمد بادر سره هم د افغان زده کوونکو په ستونزو مرکه کړې چې دغلته کې زده کوونکي څه ستونزې لري او تاسو د هغې د حل لپاره څه کوئ دا به هم دراورو. خو زه لومړی خپل میلمه ته ورځم ظاهر پښتون چې دا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ظاهر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم محمد صاحب، تاسو او ستاسو د راډیو ټول کارکونکو او په لار بار ټول پښتنو ته ستاسو د راډیو د لارې سلامونه مې کیلونه کوم.
ظاهر صاحب ستاسو نه ډیره مننه چې موږ تم په پروګرام کې موږ سره په پروګرام کې برخه اخلي. خو که خوخم وي نو د خپل شمیري به اوریدونکو ته وړاندې کو که هغوی هم موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستل غواړي یا کوم افغان کډوال دي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې هغوی څه ستونزې لري نو هغوی کولی شي چې په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخلي او هغه مسلې چې کوم دی هغه نړۍ ته په ډاګه کړي. خوخم ده کنه اردن کوز موږ د ټلیفون شمیره ځان سره نوٹ کړو موږ سره په پروګرام کې برخه واخلي.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړي
0000
سو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري
او که د موبایل ټلیفون لاري اړیکه نیسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0800220033 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي.
ظاهر صاحب لومبه کتا سمنګ ته دا وایي چې د ټولو لومبه به مونږه دا خبره وکړو چې په کوټه کې کم افغان زده کوونکي دي دا غوی تعلیمی ستونزې سړي
خبره خو دیس ته مومن صاحب چې دا وخت مرته بلوچستان کې یا په کوټه کې 14 افغان پندغالي دي چې په دوی پندغالو کې دوه پندغالي چې دي هغه د حکومت پاکستان او یو یعنی سر د خوا څخه غیر رسمي اعلان شوي دي. خو پاتې 12 پندغالو کې ښوونځي دي چې د یعنی سر د څانګو څخه د خوا څخه اداره کیږي. خو په دغه ښوونځي کې هغه کومه اسانتیاوي چې زموږ پاکستاني ورونو یا نور نړیوالو زده کوونکو ته شته هغه تقریبا 50% زموږ افغانانو ته شته 50% نشته چې په هغوی کې عموما د نم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د کتابونو ستونزه ده چې دا وخت په ټول بلوچستان کې که په ښار کې دي او که په پنډغالو کې دي کتابونو نه شتون ضرورت دی. یو بله خبره دا ده چې زموږ د ښوونکو د افغان ښوونکو غټه ستونزه هغه دا ده چې د تنخوا د کمښت وجه ده. دریم د زده کوونکو دا وجه ده چې د 12 ټولګي څو دې پاره غسي کم شادتنامې یا اسناد چې دلته د ورکول کیږي د کابل د وزارت معرف د خوا یا د پونې د وزارت د خوا څخه هغه دې ته د سیټو غنور ورکول کیږي هغه سرټیفیکټونه چې دې هغه د دې څخه د تعلیم چې شي هغه دې د تعلیم څخه به برخي شي هغه د ولسمه چې کوم دې تعلیم زده کړی وي هغه
پښتون چې
هغه معلوم شي هغه اسناد چې دې دې ته په کابل کې په ډیر مشکل باندې کواشته نه وي یا رشوت نه وي نه ورکول کیږي
پښتون صاحب
هغه هم د ستونزې دي او
پښتون صاحب
دا چې د زده کوونکو د پاره د اوبو اسانتیا په شلونځي کې نشته د کتابونو پر وخت نشته کني چې د چلمن د ادبشن په ایریا او په مسلم باغ او نورو دې ایریا کې کار کوي نو څه کړی دی خو بیا هم ډیر مشکلات سره افغان زده کوونکو سره
پښتون صاحب وختي مونږ د افغان کنسولګری د چارواکي سره خبرې وشولې نو هغه ویل چې کچره کم افغان زده کوونکي دي په کوټه کې یا د پاکستان په نورو برخو کې دي نو کاغوی چرته په کنسولګری کې خپل ډیګری اٹیسټ کړي نو هغه ډیګری چې کم دی بیا په کابل او د افغانستان په نورو تعلیمي ادارو کې د منلو وړ دي هغه نه مونږ
بلې
ښه
هغه خو جنرال کونسل صاحب ډېر شوایې خو زما خبرې به شاید درې اورې زموږ د درې کاله د افغان زده کوونکو کوم اسناد چې وه هغه ورک شوله تر دا اوسه پورې هېڅ پته نه لګېږي چې د هغه افغان زده کوونکو هغه اسناد هغه سرټیفیکټونه څه شوله خو د هغه د دوی د کونسلیټ د خوا چې هغه ټیم کې نماینده د حاج کبیر په نامه باندې وه هغه ته ورکړل شو د دغه لیسو د خوا څخه یا دا کوم کالجونه چې دي د هغو کالجو پرنسپلان چې کوم دي یا دغه هغه دغه اسناد ورکړو کنسولګری ته د درې کالو اسناد یو دم ورڅونه در دا اوس پر اغاز د کوونکی د چداوز مازر په شونځي کې د شونکی په هیڅ دم د اجرا کوي اغا د خپل ټولګي د ولسم ټولګي د اسناد یا سرټیفیکټ څخه به برخه پاتې سونه یعنی په دې باندې جنرال کونسل صاحب هم خبر دی دغه لوی سفیر چې کوم اسلام آباد کې ناس ته هم خبر دی او د ټونی وزیر فاروق وردک صاحب هم خبر دی دا څه سو چیرې ورڅو او چا یو له کړي فاولانو نو بیا زموږ څنګه ستا کنسته او دا د خپل قضاوت کوي پر دې باندې
پښتون صاحب ستاسو د خبرې دا مطلب دی چې تاسو خپل کوم دستاویزات دي کوم خپل ډیګری دي هغه کنسولیټ ته ورکړي کنسولګری ته ورکړي خو بیا هلته کې ورک شي ستاسو د خبرې مطلب دا دی
ما جیو دا اوس دوه کال کېږي په دوه کال کې چې دی دغه د دې کوم پروګرام چې دی اوس دا چې کډر په نامه باندې د افغانستان د پونې د وزارت د خوا ته یو کس راغلی دی هغه څه نه څه لاس راوړنی راوړی دی پر هغه باندې موږ کانی یو خو د درې کال څخه مخکې در دی چې مخکې د دوی یو بل تن دا چې کډر په نامه باندې و د درې کال چې درې ټولګي پاره رسېږي دا اوس د کوونکو اسناد تر دا اوس پورې ورک دي یو درې کسان په دا درې کال په اسناد کې درې کسان خپل سرټیفیکټونه د کابل د عمومي وزارت سره ایستلې چې په ډیر زر افغاني باندې ایستلې دا سرټیفیکټ اسناد او دوه دانو په واسطه باندې ایستلې دي او پاتې دا کې تقریبا شپږ اویا تنه دي دا شپږ اویا تنه ولې معلوم وسول دا اسناد څه سول دي جواب باید کونسل صاحب
بل ما پښتون استاسو نه دا کوله چې دا هم ویل کیږي چې د افغانانو چې خپل کوم لیسی دي له هغه پرته افغان زده کوونکي په نورو تعلیمي ادارو کې د ځای شناخت کار د نشټوالي له کبله داخلي نشي اخیسته دا واقعي همداسې خبره ده
بېلکل هغه خو د شدې چې یو خو دلته چې کوم زمړ لیسی چې دی د پرامري یا ابتدایي ښوونځي دغه چې دی
پښتون
په غاړه اخیستي د نم ټولګي څخه در دولسم ټولګي پرې چې دی دغه زده کوونکي په دغه کیمپو کې خپل چې خپل په مصرف باندې دوی زده کړه حاصلوي ښوونکو ته تنخوا د خپل افغان کډوال ورکوي د دغو شناخته کارډو چې کوم دوی په دغه پاکستاني یا لوکل ښوونځي کې یا په کالجونو کې داخلي هغه خو بالکل کته نشي کېدلی ځکه د شناخت کار دغه ضرورت ورپسې دا مخکې شپږ پوسټونه د وزارت سفران د خوا څخه د پاکستان د حکومت د خوا څخه افغان کډوال ته هر کال د بلوچستان ایریا دپاره یا د صوبې دپاره ورکول کېدل مګر متاسفانه در دا اوسه پورې دا کسان ته ورکړل شوله چې هغه یا شخصي واسطه درلودله یا کومې اړیکې درلودلې یا د رشوت په وجه باندې مګر د نن پورې په ټول افغان کډوال په پنډغال دې یو چا قسم نه اخلو سوي چې دا د پاکستان حکومت د سفارت وزارت د فاتو افغان کډوال دور کول کېدل منګر هغه کم نه دی ورکړل سوي دروست
نو وجه سره چې کوم افغان کډوال یو غوی د پاکستان شناختی کارت نه لري نو هغه ته د لیسونه پرته په نورو تعلیمي ادارو کې داخلي نه ملاويږي په کوټه کې یا په بلوچستان کې.
دلته خو بیا دا خو د پاکستان د حکومت خپل ذمهواري ده، خو هغه دوی داسې وایي چې افغان کډوال چې کوم دي هغه خپل در ادارو ماسوه نور زموږ سره دغه نه شي کولی، ځکه زموږ قانون دا نه ایجادوي چې افغان کډوال دې زموږ سره په ادارو کې کار وکړي. او بله خبره دا ده چې افغان کډوال خصوصا یو خو د ژبني دغه هم لري چې اردو او انګلیش خاص طور د افغان کډوال په کمپو کې نه دی زده، ځکه دا شرایط نه دي اردو مسایط. او بله خبره دا ده چې زموږ تعلیم پښتو دی او د دوی تعلیم اردو دی، نو دا چې بیا دوی ډپټي لځي یا دغه کېږي هغه دې وخت اخلي چې بیا دوی اردو ژبه زده کوي یا انګلیش ژبه زده کوي، زموږ ټول تعلیم شته هغه په پښتو
باندې. نو څه وایي تاسو چې کوم افغان زده کوونکي دي کوم کډوال دي په کوټه کې د هغوی شمیر زیات دی دغه لیسو کې چې کوم دی هغوی دغه لیسې د دوی لپاره کمې دي، څه وایي تاسو؟
زمر خو د ام سونزیستا ام لیسیستا ارتستا خو زمر د شو د لیسو د پاره کتاب نسته، زمر د شو لیسو کی دغه تکړه استادان نسته، زمر د شو لیسو کی د کوونکو باندې دغه پیس ورکول بوج دی، دغه دوی نسی کولای. یعنی مومن صاحب کچیر تاسو چرنه وکي زمش پندغال کی چکم افغان کډوال پراته دي د دو کار روزګار یو په کراچی کې د کاغذان چې ټپال ټولوي دغه دی په بل په بټیان کې خشته وي او په چوکو باندې په داشارو کې روزانه کوي، نو هغه خپل د بچي د پاره د روزانه د خورلو شی برابر کی که د سونځ په خپل بچي باندې تعلیم وکړي. نو اوس موږ افغانان چې دي دلته غربت دی، بیچارهګي ده، د تعلیم شرایط نه دي مسایل در اوسه پورې هغه ځای ته موږ نه یې رسېدلي چې زموږ خلک دې ته آماده شي چې خپل بچان باندې تعلیم وکړي. د دوی غټه ثمره دغه ده چې زوی معلم شي، هغه معلم یا ښوونکی پیش باندې په هغه کم کې چې در دولسم ټولګۍ پر ښوونځي ووایي هغه د ښوونکي پیس باندې د انجوز دخوا یا د موسیې دخوا څه ودرېږي د هغه معاش 8,212 روپۍ دي. نو په 8,212 روپۍ یا په 15,000 چې ډبل شفټ کار وکړي په 15,000 وو 8,000 روپۍ باندې نن کور چلول کېږي، دغه د ماښام خواړه برابرېږي که د جیب خرچه کېږي، ناروغ درملنه پکېږي چې پکېږي. نو خلکو د تعلیم هغه غټې ګټې نه دي خوړلي چې خلک دې ته آماده شي چې خپل بچان باندې تعلیم وکړي. دغه تعلیم مفت منګر خلک یې نه پکړي.
ظاهر پختون صاحب تاسو سره به بیا په دې خبرې کوو چې کوم زده کوونکي دغلته کې یا چې کوم ځوانان دي او هغوی خپل سبقونه پرېښي دي نو هغوی وسه کوي او د هغوی ژوند څنګه تیریږي، د هغوی څه مسلې دي، په دې به در سره خبرې کوو. خو څرنګه وختي ما تاسو ته ویلې چې کومې پوښتنې تاسو لرلې نو هغه ما ته پوسلې دي، کوم کونسل جنرال چې دی د په کوټه کې د افغان کونسل ګری کې چې کوم کونسل جنرال دی هغه نه ما پوښتنه کړې ده. خو دا وخت موږ سره یو اوریدونکی دی، د دوی سره هم خبرې کوو چې دوی څه وستړي مشي.
خوشحال اوسه. السلام علیکم شرلمان صاحب.
وعلیکم السلام.
شرلمان صاحب زه اقبال بیٹنی خبرې کوم در ټانه.
ها
اقبال استاد ملونه سلام علیکم. سلام ندی.
وعلیکم السلام بیٹنی صاحب، څه پوښتنه لري؟
پوښتنه هم دا ده چې دلته مونږ سره د افغان کډوال دی په ټانکی کمپونو کې.
ها
هغه او ډېر سخت وایي چې دا پولیس له خوا ته نیول کېږي چې تاسو سره کارډونه نشته، تاسو یې د غیر ملکي له خوا خپل ملکي دا وایي چې دا موږ ډېر سخت څنګه د پاکستان پولیس.
ښه
ښه دا پوسټه چې دا د حکومت دا خبره په ډاګه کې دا غریبان خلک ډېر سخت څنګه.
بالکل ستاسو دا خبره به اورېدلې وي. خو زمونږ دا پروګرام د ځوانانو پروګرام دی نو کداره ته و چې دغلته کې ځوانان څه مسلې لري، کوم افغان کډوالو کوم ځوانان چې د هغوی څه مسلې لري؟
مسلې دا لري چې کیمپونه کې نه اوبه لري، دا غریبان در لري نه اوبه راولي په خشرو باندې اوبه راولي په کوانو نه او دا ګذرونه.
ښه ښه
او وایي چې نن بجلی بلونه زیات را پسې راځي.
تعلیمي ستونزې څه لري؟ څه تعلیمي ستونزې لري؟
تعلیمي ستونزې خو دا لري چې سکولونه راوایي، سکولونه چې تنګېږي، سکولانو ته ځو بازار ته بیا پولیس ولخوا له تنګول کېږي پولیس لخوا.
ښه 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 ډېره مننه ستاسو نه اقبال بیٹنی صاحب، یو جهان مننه ستاسو نه. اوردونکو څنګه تاسو ته ما وختي ویلې چې غلام احمد بهادر سره موږ مرکه کړې ده، هغوی په کوټه کې د افغان کونسلګری جنرال مشر دی، هغوی سره موږ خبرې کړې دي. اومدغه د افغان کډوالو کمز د کون کړي د هغوی پښتون زبانه د هغوی په مسلو باندې ناراضي چې په ګډو ته وښو
کم کسان چې دلته د لیسوت څخه فارغیږي یا د یونیورسيټي څخه فارغیږي د پاکستان د ځات خارجي یا کم پاپس د تصدیق یا د دې د بورډ اپیسو د دا یونیورسيټي تصدیق یا د غو مورکې استمر داس اتستو مهروي او افغانستان ته دیجو هیڅ ممانعت د دې لپاره نه رسمي ستاسو که شخصي څو کار نه کوي دا خپل خبره ده دا کار التمنل کیږي او هغه شایي مقرر سي مطابق د هغه نور مودغه چې هغه ستاسوونه هغه د دې په زرو خلک افغانان څخه چلته ديګري اخیسته دي او د مقرر سي ویني دي دا خو دې معنی نه دي چې موږ منونه یا د څوک منینه
او زما بل پښتون اساس نه دا چې د افغانانو چې خپل کومې لسی دي په کوټه کې له هغه پرته افغان زکونکو ته په نورو تعلیمي ادارو کې د زیش نخطی کارت د نشټوالي لکبله داخلي نه ملاويږي واقع هم داسې ده
دا هم یو څه مشکوکه خبره ده یعنی دا چې ډیر کسان ست چې هغه مستدیر نږدې کسان چې موږ یې پیژنو دلته په د دې ځای په یونیورسيټانو کې شامل شوی دي او صدق وای ډیر کسان دا شته چې هغه د باندې راځي په بورسیا باندې راځي دلته په د دې یونیورسيټي کې داخله اخلي دا کسان چې د لیدي دا هم په مختلفو اشکالو شامل دي خو کله چې دی غواړي چې تصدیق بیا په دغه کې وکړي ځات خارجه کې دی دا وریفیکیشن او یا وډیفای کې دا معلومات لري کدی دا دغه ممانعت څه کوته کې روسیجی یا د ماجرین اتشه د فدراسی چې زه د هغه رسمي خطوب کاره کوم یا سیاحت ورکم چې خطوب ورکی چې موږ ته اجازه سره ده د ګورنمنت دغه په ما ته خپل دوه واره د دې ځای د وزیر اعلی سره په دا مورد کې ملاقات درلودي چې ما غوښته چې زموږ په بلوچستان کې موږ ته د انجینرینګ او دغه سره شپږ سیټه راپی کال کې هغه وزیر اعلی سره وعده وکړه چې مربوط وزیر اعلی او وشتل چې هغه تر اوسه منځ
دا غلام محمد بهادر چې کونسل جنرال او په کوټه کې د افغان کونسلګری هغه ویل چې که څه هم داسې ستونزې وي نو هغه کولای شي کوم افغان کډوال دی د دوی دفتر ته ورشي د غرنګ دوی د هم ویل چې د بلوچستان له حکومت یې غوښتي چې په انجینرینګ او میډیکل کالجونو کې د افغان کډوالو لپاره سیټونه زیات کړي خو لا هم څه نتیجه مخته نه درغلي دا وخت موږ سره یو اوریدونکی هم د ټلیفون په کرخه دوی سره خبرې کوو بیا بروست خپل ملمت ورزو ستړي مشي روړ څوک خبرې کوو د کم جنه
السلام علیکم
وعلیکم السلام
یا صاحب کوم تاسو کوم خبرې کوم اورورا
ښا
تاسو غوډیر خورې پروګرام دی
ښا
زموږ ستوري غوډیر زیاتې دي یو کوم مسافرین او مهاجرینو کیمپونو کې تعلیمي ادارې زموږ انتهایی کمزوري دي
ښا
یو کوم کیسونه چې سره کې د ماشومان او څنګه چې مخ ترور ولا زموږ خلک اقتصاد لري
ښا
نو دې د فاره موږ فاره مستقل حل پکاره دي موږ ته یو سیستم جوړ شي چې په نو کې اسلامي مدارس جوړ شي د افغانستان نه منځوري
ښه
ا سلسله کې ښه تاسو خو دې چې موږ غواړو خو اوس موږ ته ورسې او زمونږ بچي وسوم چې کم دي او یا ته ماشومان د نه هم ټول دي
ښه
تاسو څنګه سره مخ دې جوړ لته کم دي مکتب چې خیراتي مدرسې او ته جوړ کړل هغه د تعمیر بیلډینګ ورکه خوراک ورکه نو غریب خلک کو زمون بچیونه دای کی خرابي دي تعلیمي دي ور زمون
ښه
سره کې زمون سم خوړی
بالکل ساسي دغه مسلې چې کومه سرنګ مخ کې هم موږ د چارواکو سره خبرې وکړې ساسي دغه مسلې به موږ چارواکو تک دو ډیره مننه ساسي دا
زمون مستقل حل پکاره دي دی ملکی پاکستان کې دنه کمپون د پاکستان مستقل یونستاني جوړ شي موږ ته دسي مستقل راکړې شي چې هغه کې تعلیم یې یارم خي او دغه سیا افغانستان کې موږ یعنی داسې سازدار ماحول جوړ چې زموږ بچی تعلیم وکړي ټول بچی زموږ نه شرم کېږي پورې کېږي غلطو کارونو ته لګي
بالکل بالکل ستاسو همدغه مسلې چې کوم دي دا به موږ خامخا چارواکو په وړاندې ږدو ستاسو نه ډېره مننه زهر پختون صاحب او ستاسو په لور درځم چې وختي تاسو ته مو ویل چې موږ به تاسو سره په دې اړه به هم خبرې کوو څنګه زموږ ډېر هم ویل چې افغان زده کوونکي کوم چې تعلیم نه به برخې شي وي د چا تعلیم چې ودرېدل دي نو هغوی د یو شمیر مسلو سره اوس مخ دي. نو که موږ سره لږ وخت پاتې تقریبا واته منټه، نو که په دې کې تاسو موږ ته دا وایي چې دغلته کې بیا افغان زده کوونکي چې کوم دي کوم سبقونه پرېښې دي، هغوی د کومو مسلو سره مخ دي؟
مومن صاحب ډېره بخښنه غواړم، هغه خبرې ته به راتم. یو د جغلا مادور صاحب یو خبره ته ځکه نه پوهېږم چې ده ستا په سوال باندې سم نه دی خلاص، او که ده ستا د جواب په خبره باندې سم دغه نه چېرس. حاج بهادر صاحب دا وویل چې کوم الوکان یا زده کوونکي چې په پاکستاني یا نورستانو کې وي او غواړي چې ولاړ شي بېرته وطن ته، د هغه خبرې ته اشاره کوله. مګر د افغان کډوال چې کوم بنغال کې میشت دي، د هغه ښوونځي په حواله باندې دا خبره نه کول. دا یو خبره. بل خبره دا ده چې دا زموږ کوم زده کوونکي چې ښوونځي پرېږدي، دا وخت دغه د سپتمبر د میاشتې د انیسیار راپور دی چې 2000 افغان زده کوونکي ښوونځي پرېښي ده، ښوونځي څخه غایب شوي دي. هغه 2000 زده کوونکي چې کوم دي، ما مخکې ذکر ورته وکړ چې زموږ خلک اکثره، ما په یو ځای دلته زه نه پوهېږم چې زه د ادارو سره بلد نه یم، که د ادارې دلته شتون نه لري او که د ادارې دا په سترګو نه ویني. هغه د حقوقي بشر یا د ملګرو ملتونو په قانون کې دا دي چې د 13 کال څخه کم عمر ماشومان باید کار ونه کړي. مګر زموږ افغان کډوال بچان چې عمرونه یې د 6 کال څخه وي ان تر 12 کال پورې، دا اوس زه خپل په ښوونځي کې 15 تنه ثبوت لرم چې هغه په کې خښته وي. یعنی دلته نه انسان دوست خلک شته، نه اسلام پرست خلک شته، نه پښتون پرست د خلک. ما ولیدل چې راځي پر دغو لیدنه وکړي او د دغو سروې وکړي او رپورټونه هم دا ورکول کېږي.
پښتون صاحب
دغه 2000 تنه زده کوونکي دغه وخت یا به چپال ټولوي، یا به بټیو کې کار کوي، یا دلته په خټو کې د پلار یا د تره سره په خټو باندې لګیا وي د خلکو او یلي کورونه ور جوړوي.
پښتون صاحب تاسو سره هم خبرې کوو، خو موږ سره یو اوریدونکی د ټلیفون په کرښه دوی سره خبرې کوو چې دوی سوي ستړي مشر ورو موږ سره وخت لګ دې نو څه به ویل غواړي؟
السلام علیکم. لمړی سلام تاسو ته او ساس میلمه ته وړاندې کوم.
ډیر مننه.
پښتنه دا چې رښتیا هم لکه څنګه چې پښتون صاحب وویل، موږ مشکلات سینه نوم ډیر دی او په دې اړه موږ د پاکستان حکومت څخه هیڅ شکایت نه لرو. زموږ شکایت د خپل حکومت څخه دی چې په دې اړه زموږ سره هیڅ هم نه دي کړي، که کوم سلیټ دي چې دا خبرې وکړي او که د ماجرو ریاست کوم رئیسانی موږ ته ټاکلي دي، که په لومړي ځل کې عبدالله خان او هغه د خپلو خیمو څخه ولاړي بنګلې په جوړ کړې په دغه پیسو باندې، او که اوس یې څوک رالېږلي دي هغه هم زموږ دپاره هیڅ هم نه دي کړي.
رور که خپل نوم را ته وښایي، خپل نوم را ته وښایي او د کوم ځای ټلیفون کړي، که خپل نوم را ته وښایي او د کوم ځای ټلیفون کړي.
غلام علی نصر د سرانانو ته په دې اړه موږ د خپل حکومت یعنی د افغانستان د حکومت څخه شکایت لرو چې د موږ پرې کپه کوټه کې کوم کنسلګری د دلته څوک ناشي در وسه نه پر موږ باندې چا پښتنه کړی ده، موږ د شوندې څخه چا لیدنه نه کړی چې آیا دلته شوندې شته یا سسته څوک افغان کډوال یا نشته. زموږ لپاره نه چا پښتنه کړې، نه زموږ په مشکلاتو څوک خبر شوي دي او نه هم هېڅ کړي دي. نو موږ خپل حکومت ته غواړو چې عقلاً که چیرې موږ افغانان بولي، د افغانستان مو بولي، پر موږ پښتنه وکړي او زموږ خیال وساتي، زموږ مشکلات واوري. دلته چې څوک راوستلي دي هغه خپل په یشکو باندې اخته دي، خپل په موټرانو کې، خپل په یخو یشګانو کې ناست دي، زموږ هېڅ پښتنه نه کوي چې په څه کډوالو تېرېږي او څه نه کېږي. مشکلات ډېر دي. دا په یو پروګرام په دوو په لس پروګرامو باندې دا مشکلات نه بیانېږي.
بالکل. ستاسو دغه مسلې چې کوم دي، دغه بزه د افغان چارواکو په وړاندې هم کینما تاسو هم کولای شئ چې دا پروگرام به زه به هڅه کوم چې دا مونږ یو بل پروگرام هم پدې وکړو، او زه به هڅه کوم چې د افغان چارواکو په وړاندې هم ستاسو د غستون ځکه دم چې دوی و چې افغان چارواکي زمونږ هیڅ قسمه پوښتنه نه کوي. ډیر مننه ستاسو نه. پښتون صاحب، ظاهر پښتون ز اوریدونکو تاسو ته چې د افغان ز د کوونکو د سازمان مشر دی د کوټې نمنګ سره د ټلیفون په کرخه دی، زمنګ په پروګرام کې نن هغه ملمه دي موږ سره د افغان ز د کوونکو په مسلو باندې خبرې کوي. پښتون صاحب، که دا راته و چې تاسو خپل هم یو سازمان لري دغلته کې، نو تاسو د سازمان څه کړی دي او څه لا عمل لري، څه پلانونه لري تاسو خپل باندې د چارواکو دروي خولو لپاره، یا نور تاسو داسې کارونه شته؟ ځکه چې موږ سره د پروګرام اخري برخه ده، نو څه ویل غواړي؟
خبره خود د مومن صاحب ان شاء الله ما دا په چیلنج باندې ټول ادارو ته وایم د افغانستان د افغان په تاریخ کې درنن پوری بچا دا کار نه کړی چې کور پر کور دروازه پر دروازه کلی پر کلی کوڅه پر کوڅه څرخېدلی وي چې خلکو خدای ته وګوري خپل بچي ښوونځي ته واستوي. نو ما دا کار ستاسو د خبریال خدای نور ناصر او د ټول میډیا په حضور کې د هغه د کونسلګری د ماجرو رئیس مرتضی خرمی د چیلنج نماینده باودین با او د ویس نماینده راپی د ټولو د افغانستان د ټولنې د وزارت نماینده نظامي په مخ کې د دوه په ملتیا باندې ما دا پروګرام د غزم ټولنې د افغان کډوالو د ځوانانو ټولنې دغه پروګرام وچلوي. مګر متاسفانه هغه تر دې چې دی ما تشویق کړي زما سپورټ وکړي هغه د هغه انجوګانو خاص طور د انجوګانو او بیا د دغو خلکو لکه څنګه چې غلام علي نصرت دا ذکر یې وکړ د دغه خلکو د خوا سره پوه شو نه زموږ سپورټ وسو نه زموږ تشویق وسو هغه دغه پر ما باندې پاتې شو. بله خبره دا ده زموږ ټولنې دا کار کړی دي چې د نشي موادو پر ضد باندې دلته ځینې ادارې شته چې وایي موږ د نشي موادو لپاره دا کړی دي دا هم کړی دي هېڅ نه دي کړی په افغان کډوالو په بنغال کې. مګر دا کار موږ وکړ چې شاوخوا لس زره ان تر دولس زره کسانو شرکت پکې کړی وو چې د لوبو په واسطه باندې د نشي موادو د مخنیوي لپاره موږ ټولنې دا کار وکړ خپل په مالي چنده باندې. حالانکه زه هم سرښوونکی یم زما معاش د میاشت دغه دی څوارلس زره روپۍ دي زره روپۍ زه دغه ټولنې ته ورکړم او دغه ښوونکي دي چې دغه غږیږي دا اوس دغه د اته زره روپۍ څو زره روپۍ ورکوي موږ دا کمپین وچلوئ مګر چا مو سپورټ ونه کړي هغه چې پر ما باندې ستاتې شو. بل موږ د ورځني غیر حاضري د مخنیوي دپاره چې کوم طالب علمان د ورځې غیر حاضري کوي ښوونځي ته نه ورځي دغه دپاره موږ کمپین وچلوئ چا زموږ برداشت ونه کوي پوه شولې نه موږ ته سپورټ راکوي نه تشویق راکوي نه چا زموږ سره همدردي وښوله. نو موږ چې هغه څه زموږ په واسطه کېږي هغه څه چې زموږ په واسطه کېږي هغه موږ کړي دي. دا اوس پیلن موږ یو اکاډمي جوړ کړې ده انګلیش او اردو او کمپیوټر ژبې دپاره دغه دغه درخواستونه مو جمع کړي دي. حالانکه موږ د لوکل خلک راځي دغه انګلیش اردو ژبې دغه راکوي موږ دغونه څوک نشته چې دغه سپورټ وکړي او نارې چې بیا د حق خبره وکړي هغه بیا نور مشکلات رامنځته کېږي.
ظاهر پښتون صاحب موږ سره تقریبا یو منټ پاتې نو که څه پیغام ورکول غواړي یا د چارواکو نه څه غوښتنه لري
افغانستان حکومت ځکه زه دلته کډوال یم څه شی نه څه ویلی ولې ځکه بیا سیاسي مسلې رامنځته کېږي چې دوی هغه وطن وساتي هغه بچان راورځي هغه هم ډېر ښه خبره ده. خو هغه دې په اداري فساد نن د دنیا پر ټول دغو باندې روان د افغانستان حکومت په اداري فساد لړل نو زما دپاره به څه وکړي په لس کال کې چې ونه کړل نو اوس به څه وکړي. زما هیله د ځوانانو څخه ده او خاصتا د کیمپو د مشرانو د سپینډیرو څخه ده چې دوی خپل د بچانو د سباوند لپاره لاسونه رابډوي او دا خپل بچان د سبا د وطن لپاره فصولې وروزي او خپل وطن ته د سبا لپاره درمل جوړ شي.
یو جهان مننه ستاسو نه ظاهر پښتون صاحب ستاسو نه ډیره مننه تاسو موږ سره په پروګرام کې برخه واخیسته ستاسو نه ډیره مننه. دا موږ سره ظاهر پښتون چې د افغان کډوالو د زدکونکو کوم سازمان دی په کوټه کې د هغې مشرو هغه موږ سره دغلته کې د افغان کډوالو کوم ځوانان دي د هغې پښتون زبانې د هغې په تعلیمي ستونزو موږ سره خبرې وکړې. دوی د پاکستان حکومت نه هم ګیله وکړه چې دوی ته پاملرنه نه کوي د غرنګ دوی د افغان چارواکو نه هم ګیله وکړه چې دوی بیخي لپام غورځولې دي. اوردونکو هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسیخ خپل کوربه سره لمومنت اجازه ورکړي د لپامان